السلام علیکم په افغانستان کې له غرمی مخکې لاس بجې شوې یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلانده خبری برخه کې به دا ووري چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. خبرونه کې د کابل چاپ نن ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو خبرونه له معمول سره سم په خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دوحا کې له طالبانو سره کتلي او خیبر پښتونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا اویواري پرون په دې اړه بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایي کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی، علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارد مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان په افغانستان کې له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي او دا مهال د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینز دوها کې له طالب مرکچیانو سره کتلي دي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په پرونۍ کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینې وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې، خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته پکې بل کوم پام وړ پرمختګ نه دی شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه پرون د 300 فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوې چې 48 طالبان پکې وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبانو په کندوز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي. طالبانو لا د کندوز د هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په جلا جلا خبر پاڼو کې ادعا کړې چې له پرون راهیسې د بادغیس اب کمری، د هرات غوریان او چشت شریف، د نیمروز دلارام او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ نیولې دي. افغان چارواکو یوازې د هرات، د چشت شریف او د ننګرهار د حصارک ولسوالیو په اړه څرګندونې کړي او ویلي دي چې د دغو ولسوالیو امنیتي او ملکي ادارې یې خوندي سیمو ته لیږدولې او د دوی تر کنټرول لاندې دي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د زرګونو ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 10 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګخ د آزاد اروپا مشال څانګې ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو دپاره 10,000 روپے میاشت وظیفے بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کچھ د درې میاشتو به یوځای موږ ورکو ولا چې 10,000 روپے ملاویږي جماعت امام ته، نو هغه به سنا صدا به فیسیلیټیشن کیږي. نو
ځینو مذهبي ګوندونو بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت ښودلی دی او ویلي دي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د نړۍ شپاړسو نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو ته لاس په کار شي. د ستاکهولم نوښت په چوکاټ کې د راټول شوو دغو هیوادونو استازیو پرون خپله څلورمه غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنۍ چارو وزیرانو په کچه د پرونۍ غونډې په اعلامیه کې پر نهو اټومي هیوادونو غږ شوی چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوې پوره کړي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بې وسلې کېدنه امکان لري او په خبره یې دا سملاسي اړینه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول په اړه د مسکو او واشنګټن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې په راتلونکي کې په هره بیه باید د اټومي تقابل مخنیوی وشي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونټینګرو او کوسوو دي چې له هڅو سره سره لا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته غواړئ چې زموږ دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 20,000 سرتیری ځای پر ځای کوي. دا مسأله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبې په ورځ امر کړی چې 20,000 تاجک پوځیان د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلي رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوری ریاست د ویبپاڼې له مخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې دي هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. ورمورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نښتې ډېرې شوې او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 22 څخه باندې 1400 افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو د یوې ډلې قومندانو چې اوس له خپلو سلو کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوښته. هغه د ازادۍ راډیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړ ایستل چې د یکشنبې په ورځ تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځایي خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاڅون غړي راغلل، د کنډک شاوخوا یې ونیولا او طالبانو ته یې تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلی.
دا افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي موږ کله انتقالوي. پتام یو چې څه پروګرام دی.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تاکتیکي شاتګ بللی او ویلي دي چې د غوسیمو د بیانولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګاډي څخه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده. هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبری اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږیدلی او هغه ته ډاډ ورکړی چې مسکو به د تاجکستان د پولی په اوږدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنۍ همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیره بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته هغه هیواد ته ورستنوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شپږویشت هیر شوي د خبریالانو هغه ډله ده چې کلونه یې په بلخ کې د جرمني پوځیانو سره کار کړی دی. د جون په 9 جرمني ټول پوځیان له افغانستانه وویستل او دا شپږویشت خبریالان سره له دې چې جرمني ته یې د پناه غوښتنې نه دي منل شوي په ډله ییزه توګه له دندو هم لرې شوي دي.
شپږویشت هېر شوي هغه نوم دی چې په مزار شریف کې د باور رسنیز مرکز له دندو لرې شویو کارکوونکو د حق غوښتنې لپاره د خپل راټولېدو پر ځای ښی. دوی له یوې میاشتې راهیسې هره ورځ دلته راټولېږي. تر ټولو لویه غوښتنه یې له آلمان هیواد څخه د پناه غوښتنې د سند ترلاسه کول دي. احمد رشاد رافت 90 کلن دی او په بلخ کې یو له همدې شپږویشت هېر شویو کسانو څخه دی. هغه تر دې مخکې په باور رسنیز مرکز کې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله چې په بلخ کې د آلمان پوځیانو ته اړوند رسنۍ وه. احمد رشاد وایي چې یوه میاشت د مخه له خپلو 15 همکارانو سره چې پکې 15 ښځینه خبریالانې هم دي په دې علت د باور رسنیز مرکز د مشر شیرشاه امیری لخوا له دندو لرې شو چې آلمان ته یې د پناه غوښتنې اسناد وړاندې کړي وو. هغه زیاته کړه
کارمندا و همکارای ما رفتیم پشت کمپ مرمل و خواستیم که
کارکون که او زمونگ همکاران د مرمل کمپ شات ورغلو او هر یو پخپل ور سره خپل اسناد پنه غوښتنې لپاره آلمانیانو ته وسپارل. خو سبا یعنی د شنبه پورس کله چې دفتر ته راغلو راته وویل شول چې تاسو لدند ګوښیاست.
ښاغلی رفت تور پوری کوي چې د دغه رسنیز مرکز مشر یې د ټولو ګوښه شویو همکارانو یو میاشت معاش هم نه دی ورکړی. ازادي راډیو د باور رسنیز مرکز د شپږویشت کارکوونکو له دندو لرې کېدو او هغوی ته د یوې میاشتې معاش د نه ورکړې مسله د دغه مرکز له مشر شیرشاه امیری سره شریکه کړه. خو ښاغلی امیری وویل چې نه غواړي د یادې موضوع په اړه خبرې وکړي. باور رسنیز مرکز په کال 2003 میلادي کې د آلمانی پوځیانو لخوا په کندوز کې جوړ او بیا په 2008 میلادي کال کې بلخ ته راولېږدول شو. دا رسنۍ تر دې پخوا د بیان شمال په نامه یادېدله او په شمال زون کې د آلمانی ځواکونو د پوځي فعالیت او لاسته راوړنو په اړه کار کاوه. خو له دوه کلونو راهیسې یې نوم د باور رسنیز مرکز ته راوړو او د فعالیت اساسي تمرکز یې هم د افغان ځواکونو او د هغوی د آلمانی مشاورینو د لاسته راوړنو د انعکاس په برخه کې دی. د باور رسنیز مرکز د آلمان هیواد په مالی ملاتړ د راډیوي نشراتو تر څنګ د باور په نامه یوه مجله هم چاپوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای ویلي چې د دغه مرکز د شپږویشت کارکوونکو له دندو ګوښه کېدل د افغانستان د کار د قانون د محتویاتو خلاف عمل دی. په بلخ کې د نای دفتر مسؤوله مبینه سایی داسې وایي:
البته قانون کار افغانستان شرایط را واضح ساخته که کارمند باید
البته د افغانستان د کار قانون شرایط واضح کړی دي. مخکې تر دې چې د کارکونکو قرارداد فسخ شي هغه باید ترې خبر شي. د کارکونکو د کار د قرارداد د فسخ دلیل باید ورته واضح کړل شي.
اغلی سایی وویل چې د باور رسنیز مرکز د دغو برطرفه شویو کسانو د سرنوښت د معلومولو په برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلیت لري. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس متی الله کریمی د شپږویشت خبریالانو د دندې ګوښه کېدل غندې. خو د ده په باور چې یادې ستونزې ته رسېدنه د دوی صلاحیت نه دی او باید لوړ پوړې مرجع په دې تړاو اقدام وکړي. په همدې حال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د باور رسنیز مرکز د شپږویشت کارکوونکو د ګوښه کولو مسله د رسنیو د مدیرانو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول نښه بولي. بشیر انصاري په شمال کې د دغه کمیټې مشر دی. د زیاته کړه
26 کارمند ای اداره
د دغه ادارې شپږویشت کارکوونکي چې په ډله ییزه توګه له دندو لرې شوي دي دا د خبریالانو په وړاندې د رسنیو د مدیرانو لخوا یو ډول تاوتریخوالی دی. د هغوی د یوې میاشتې معاش نه ورکړه هم د رسنیو د جوړولو د مقررې خلاف عمل دی.
تر دې د مخه د آلمان د کورنیو چارو وزارت اعلام کړی و چې هغه شمیر افغانانو ته به په آلمان کې د پناه غوښتنې اسناد ورکوي کوم چې له 2003 میلادي کال راهیسې یې له آلماني پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو اوس د شپږویشت هېر شویو ډله په بلخ کې انتظار باسي چې کله به دا وعده پوره شي.
و موردل چې په بلخ کې خبریالان وایي چې د جرمني ځواکونو له وتلو وروسته په ډله ییزه توګه له دندې لرې شوي دي او د ویزې غوښتنې هم نه دي منل شوي. خو پرون جرمني تازه اعلان کړی چې 2400 افغانانو ته یې ویزې ورکړې دي. دا چې دغه کسان به په دې ډله کې شامل وي او کنه تر اوسه څرک نه لګیږي. مخکې له دې چې درته د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مقاله او تبصرې درته لرو.
مسیر ورځپاڼې پوښتلی چې په دوحه کې بیا پیل شوو خبرو ته څومره تمه کیدی شي. وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکچي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړي دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورځپاڼې لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړي. له بل اړخه د جګړې له روان وضعیت څخه ځینو بهرنیانو هم ویره لرله او خپلو ګټو ته یې ګواښ ګڼله، نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دواړو اړخونو یې فشار راوړ.